ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو خبرونه او په روانه غړې کې هم از منور شاستا سو قربایم. پاکستان کې د وسلواله طالبانو سره د حکومتي مذاکراتو په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پولیسو والا د برجوبلې او قبایلي ولسلخوا د دغه سیمو لپاره د بلدیاتی نظام د غوښتنې په اړه ریپورټونه د خبرونې برخه ده. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ او په دویمه نیمایي کې درته د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوو وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د سرار العالم مومن نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
مهم خبرونه لنډیز. نن د پاکستاني حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوی دي. او په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او زه خبرونو تفصیل. نن د پاکستاني حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو لمخې د حکومت لخوا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې مشر عرفان صدیقی وایي دا غیر رسمي غونډه ده چې پکې به د سولې خبرو لپاره راتلونکي کړنلارې ټاکل کیږي. د یادې حکومتي کمیټې یو بل غړي ریم الله یوسف زینن په دې اړه مشاله دوته ویل
خبرې شروع شوې نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخ کې لاړې شي. د هغې لپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي ډلبندي شي او بیا به داسې امکانات چې اوس رسمي خبرې پیل شي.
بلخو د پاکستاني طالبانو ویاند بیګا مشال روتبل چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون پریکړې دوی خفه کړې دي. همدارنګه د پاکستان تر انصاف ګوند مشر عمران خان هم ویل دي چې هغه نه غواړي د طالبانو لخوا د سولې کمیټې برخه جوړ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د یاد ښار پولیس چارواکو مشال روتبل دي چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم هیدري سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې د پولیسو دغه وجنه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غبرګون وبالو.
دی وای څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په غبرګون کې پر پولیسو حمله کوي.
نوموړي دا خبرې له پاکستاني رسنیو سره کړې وي. بلخوا په همدغه ښار کې په یو بل ورته پیغه کې دوه نور پولیس سرتیري زخمیان شوي دي. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوي دي چې له امله یې د دغه ځواک د سرتیرو په ګډون یو شمېر افسران هم وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې د پوځي ګاډو په یو قافله د سړک غاړې په دوه بمي چاودنو کې درې پوځي سرتیري جوبل شوي دي. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتي چې دلته دې هم بلدیاتي انتخابات ترسره کړي. په خبر ایجنسۍ کې پرون د کامی وطن پارټي یو مشر اسد ډوکیټو په دې اړه مشال دوی ویل
چې دا کم صورتحال په فاټا کې جوړ دی او دا کم مصیبت دی کدی هغه د ملټنسی په والی دی کدی سیاسي بحران په والی دی. هغه بنیاد یې همدا دی تر څو پورې په فاټا کې دا د لوکل ګورمنټ حکومت نه راغلی دا انتخابات نه وي شوي تر هغې پورې لیډرشپ نه پیدا کیږي.
د یاد ګوند علاوه په خبر ایجنسۍ کې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو غړو هم له مشالو سره په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خبر ایجنسۍ کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړي. په پام کې دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په پام کې دا چې په واشنگټن کې د پینټاګان د مشرانو پر نوې غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جیکرنی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي.
This is a matter of weeks, not months, and I think
نو موله وای دا د اونیو خبره ده، د میاشتو نه ده. زه فکر کوم چې په دې توګه ویل شو چې دا تړون ډیر نشي ځندېدلی، ځکه دا ناممکنه ده چې په ناټو کې له خپلو متحدانو یا له امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي. امریکایي چارواکو په 1300 میاشتو کې پر ولسمشر احمد کرزی فشار راوړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي لاسلیک کړي، خو نه دی بریالي شوی. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن غړي او ویاند نادر محسنی په دې اړه پرون مشالې ته ویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستو هدف دا دی چې وکول شي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه وڅارل شي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپینونه د تیرې اتوار په ورځ پیل شوي دي. له افغانستان راپورونه وایي چې د زیاتې واورې ورېدو یخې هوا د دې هېواد په جوزجان ولایت کې د 2000 په شاوخوا کې څاروي وژلې دي. په دې اړه د جوزجان د بیلابیل ولسوالیو یو شمېر د څارو ساتونکي د اتوار په ورځ په دې ولایت کې د کوچیانو ریاست ته ورغلي او له هغوی د مرستې غوښتنه کوله. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اتوار په ورځ وویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله اخیری جوړجاړي ته رسیدل په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي. ښاغلی ظریف په برلن کې د بهرنیو وړکو جرمني شورا کې وویل داسې یو موافقه حتی تر دې مخکې هم کېدلی شي. د تهران او نړۍ شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ چې پکې امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني شامل دي، د موقتي جوړجاړي له مخې یو تړون ته د رسیدو لپاره 12 میاشتې وخت لري. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د خبرو بل پړاو د فروری 14 نیټه پلان شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي په تیرو درې میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي دي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو میزایلو زیرمې چې زهرجن ګیس یې انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل شوې دي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
دا وو اسرار عالم مومند چې تاسو ته د غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. پاکستان کې د امن لپاره د حکومتي او د وسلوالو د مذاکراتي کمیټو غونډه نن کېږي. د لپاره کوم شرطونه مخې ته راغلي چې څنګه د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی وویل
شرطونه به نه حکومت دي او نه به غواړي چې نور بل فریق شرطونه کېږي. خبرو لپاره خبرې دا بغیر شرط نه کېږي.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر پولیس والاو ته مرجوب لا اوریدلې ده او د خیبر ایجنسۍ بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مقامي حکومتونو لپاره د بلدیاتي نظام او انتخاباتو غوښتنه کړې. قبایلي ولس څه مشکلات لري؟
قبایلو ته تر اوسه پر دا پتن لګي چې زمونږ ترقیاتي فنډ راځي څنګه او هغه لګي څنګه، او بلکې چې بیا ته پولیټیکل یو محرر سره ملاوږي، بیا تحصیلدار یا ای پی اے یا پی اے یا دغه لري خبره.
د 400 ضلع په شبقدر کې سل کال زوړ سکول سرکاري ودانی نه لري او دا مهال یې ماشومان په جنازه گاه کې زده کړې کوي. یو ماشوم مشال ریډیو ته وایي
هغه شته سبق هم رانه شوی دی. د اوبو راته ضرورت یې د بوډونو دا لري او هغه سکول هم بس را پروت دی. درې میاشتې شوي حکومت هم ال نه اخلي او مشران هم ال نه اخلي.
د پښتونخوا او سیمه یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې به د ټوغ ټقالو هفتوار پروګرام پام کوه واورئ.
دا درې سو روپۍ
سر د خدای د پاره دا د چشي میټر دی چې په منټ کې نوټونه چاپوي.
تا ته پته نشته چې مونږ په سلامونو هم ټکس لګولی دی؟
د هر ساورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې یو بل غړی کې تاسو ته حاضر یو. پکې مو تازه خبرونه واوریدل او په دغه خبرونو کې مو اولنۍ خبر دا واوریده چې د امن خبرو اترو لپاره د حکومتي مذاکراتي کمیټې رابطه کار او د وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی پرون ویلي دي چې نن یعنی د نهه په ورځ 2 بجې به په اسلام آباد کې د وسلوالو د مذاکراتي کمیټې سره اولنۍ غونډه کیږي. د دغه مذاکراتي کمیټې د غونډې په حواله باندې او دا چې د وسلوالو لخوا د مذاکراتي کمیټې لپاره ټاکل شوی ممبران د الجمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي او د تحریک انصاف ګوند مشر په دغه کمیټې کې شاملې دلونه انکار کړی دی. په دې حق لا د راز د وزیر اعظم د دې کمیټې او د غونډې او د امن عمل د پرمختګ په اړه د ویناو په تفصیل کې دا ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
نن د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د سولې خبرو لړکی د یو لایحه عمل جوړولو لپاره د دواړو خواو لمړی ناسته کیږي. مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي چې طالبانو خپل استازي مولانا سمیع الحق ته د هغه طالب بندیانو لیست ورکړی چې دوی یې له حکومتي جیلونو خوشې کول غواړي او په نننۍ ناسته کې به پې خبرې کیږي. خو د حکومت لخوا د مذاکراتو د کمیټې یو غړي رحیم الله یوسفزی نن مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه لیست په اړه وویل چې خبرې به بغیر له کوم شرطه کیږي.
دغه لیست نه خو موږ خبر شو د مولانا سمیع الحق دخلي هغه پرون دا خبره کړې وه، نن بیا کړې ده چې طالبانو یو لیست یو فهرست په هغه کې د هغې د بندیانو نومونه دي او هغوی دا غواړي چې دا کسان خوشې کړي شي. خو موږ تر اوسه پورې رسمي توګه باندې دا لیست چا نه دی را کړی. چې کله رسمی طور باندې خبرې شروع شي بیا به طالبانو که سر لیست وي غوښتنې وي هغه به هلته کې هغې لاندې کړي. او ما په شم باندې داسې څه شرطونه به نه حکومت څه دي او نه به غواړي چې نور بل فریق شرطونه کېږي خبرو لپاره، خبرې به بغیر شرط نه کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي هغه په خپل طالبانو سره د امن مذاکراتو نگرانی کوي. نوموړی پرون لاهور کې خبرلانو ته ویل
تسلی بخشند آزمه
د مذاکراتو بهیر په تسلی سره پر مخ روان دي. موږ د خبرو په کمیټو کې شاملو کسانو قدر کوو. زما خواهش او دعا داده چې دا بهیر وس مخ کې اهم کمایي سره پر مخ ولاړ شي. موږ چې کومه کمیټه جوړه کړي د هغې طالبانو او طالبانو چې کومه کمیټه جوړه کړي موږ یې هرکلی کړي. اوس به دواړه کمیټې د مذاکراتو د عمل پر مخ بیایي. د کورنیو چارو وزیر او زه په ذاتي توګه د دې عمل نگرانی کوم.
طالبانو حکومت سره خبرو لپاره 15 کسه اعلان کړي وو. په دوی کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز داغوی استازیتوب منلی. خو دوه نورو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مشر مفتی کفایت الله د طالبانو نمائندګي کول رد کړي. پرون خبرلانو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د دوی تنظیم د خپلو مشرانو غړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته دغه فیصله کړي.
تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات،
تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات، د حکومت حکمت عملی، د کمیټې جوړیدنې او طالبان لخوا د خپل مذاکراتي ډلې د نومونو اعلانولو په اړه مو غور وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د مذاکراتو په اړه موږ سره هیڅ خبرې نه دي کړي. زموږ اجلاس کې ټول برخوال په دې متفق دي چې موجوده مذاکراتو کې به جمعیت علماء اسلام د مذاکراتي عمل برخه نه جوړیږي،
مذاکراتي عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره کمیټې په داسې حال کې جوړې او په کار شروع کړي چې لا هم بریدونه او چاودنې نه دی ودرېدلې. تیرو څو ورځو کې سوابۍ کې پولیسو او وسلوالو نښتې کړي. پېښور کې بمی چاودنې شوې او کراچۍ کې هم د بی امنۍ پیښې دوام لري.
و موریدل چې نن بعد حکومت مذاکراتي کمیټي او د وسلوان لخوا د امن د خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټي اسلام آباد کې غونډه کوي. په دغه کمیټیو کې د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټي غړی رحیم الله یوسفزی د دې غونډې په حواله باندې او په دې کې د ممکنه خبرو اترو په حواله باندې زموږ همکار بشیر ګواخ سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
رحیم الله صاحب، ډیر خلک داسې وایي چې دا خبره سې د وخت ضایع کول دي، ځکه چې پخوا هم د دوی په وینا خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړي.
خلکو چې کوم شک یا توقعات کم دي دا په ځای باندې، ځکه چې مخکې هم ډېر داسې کوششونه شوي دي او هغه ناکام شوي دي، نو خلک ځکه دا شک کوي چې دې کې پرمختګ کول یا څه پرېکړه کول به ډېر مشکل کار وي. خو زما په خیال باندې دا مطلب نه دی چې خبرې نه دي پکار یا کوشش نه دي پکار. زه خو دا وایم چې تر اخر وخت پورې کوشش پکار دی چې دا مسله د خبرو د لارې حل شي.
رحیم الله صاحب، خلک د مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ځکه شکونه لري چې حکومت په خپل ویلي چې د څلوېښتو په خواوشا کې وسلوالې ډلې موجودې دي، نو تاسو به د چا سره خبرې کوئ؟ د چاودنو او بریدونو لړۍ خو هم نه ده ودرېدلې.
فعلاً خو لا بس بندونه ده شوي، خبرې نه دي پیل شوي. نو اوس خو هغه زوړ حالات دي، یعنی مخکې دغه طالبانو حملې هم کېدلې او بیا فوج هم د دوی خلاف عملیات کول، نو هغې صورتحال کې داسې بدلون نه دی راغلی. دا خو چې کله فیصله وشي چې ډلبندي وشله نو بیا به د دواړو فریقو یو امتحان شروع شي چې هغه ډلبندۍ باندې عمل کوي او که نه کوي. او دا اوس حملې کېږي او مختلف ډلې د هغې ذمهداري قبلوي. زما په شل باندې چې دا حملې هم روانې وي او فوجي عملیات هم کېږي نو بیا خو هغه ښه ماحول د خبرو دپاره نه پیدا کېږي.
نو رحیم الله صاحب، ستاسو اولنی ترجیح به څه؟ اول به د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د ډزبندۍ کولو کوشش کوئ که نه څه نور ګامونه به اخلئ؟
اول خو دا کوشش دی چې دوی سره دا خبرې شروع شي. که خبرې شروع شي نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخ کې لاړې شي. د هغې لپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي، ډزبندۍ وشي. ډزبندۍ باندې که اتفاق راغی نو دې سره به ما په خیر باندې ډېره ګټوره به وي او بیا به داسې امکانات چې اوس رسمي خبرې پیل شي. نو اوس ونه پوهه چې داسې کار به وشي او که نه، او طالبان
د جنوبی وزیرستان کې د آرمی په یو کانوای باندې بریچ شوه دی چې پکې د ماین چاودنې د پوځي قافلې په یو گاډي باندې بمی چاودنه شوې ده او په هغه کې د پوځیانو یو شمېر ځوانانو ته پکې جوبل شوې دي. په دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو د مذاکراتي کمیټې او د حکومت د مذاکراتي کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه هم کیندون کده. په جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوی دغه پیښې حال په دې رپورت کې اورو.
د امنیتی فورسز چارواکو مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک ښه پخلی کړی دی چې د دریم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمه لداخ ښه مازیګر مال څلور بجې د سړک په غاړې په مځکه کښې خوندي دوه بمونه هغه وخت وچاودېدل چې کله په دا سیمه کښې د پوځي سرتېریو د ګاډیو بهیر تېرېده. دې چارواکو زیاته کړې ده چې د چاودېدنو په نتیجه کښې په ګاډیو کښې سواره درې سرتېري پرارژلي او یو ګاډي ته لږکي نقصان ورسېده. پر ارژلي سرتېري سمدستي نږدې پوځي اسپتال ته ولېږدول شول. په برېښنایي لیک کښې دا نه دي وښولې شوي چې د پر ارژلیو سرتېریو حالت څه رنګ دی. دا دې هم یادوي چې تېره ورځ د دې نه مخکې د قطبي وزیرستان په سیمو خړ کمر او کلنجر پورټ سره نږدې هم د امنیتي فورسز د ګاډیو ګوشي ګوشي بهیرونو ته په مځکه کښې خوندي بمونه هم ورچاودېدلي وو چې پکښې مالي ځانی زیان شوی نه و. د دې ټولو پیښو پړه تر اوسه پورې لا چا هم قبوله کړې نه ده. په بل پلو دا هم د ذکر وړ ده چې د بمی چاودنو په دغې رنګ پیښې په داسې وخت کښې مخې ته راغللې چې حکومتي چارواکي او طالبان د روغې جوړې په سرني کوششونو لګیا او دغې مقصد ته دوام ورکولو دپاره یې د مذاکراتي کمیټیانو اعلانونه هم کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام د انټرنیټ تلارې هم اوریدلی شئ. کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو په یو گاډي حمله کړې چې له وجې څلور پولیسواله وژل شوي دي. هلته په یوه بله ورته پیښه کې دوه نور پولیسواله زخمیان شوي هم دي. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوي چې په نتیجه کې یې د پولیسوالو په شمول یو شمېر افسران هم وژل شوي دي. په دې حقله تفصیل درته د رپورټ کې وړاندې کوو.
پیښه د مشرقي کراچۍ په ابراهیم هدري سیمه کې د ګل او نهې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس مشر امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي د دوی د تاڼې ګاډۍ په سیمه کې په ګزمه وو چې څلور یا د دې نه زیاتو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغه په خبره د دې حملې له کبله څلور پولیسواله وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو وجنه د شرخوخو په ضد په ښار کې د عملیاتو غبرګون وبللو. دې وایي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو. کوم کسان چې وژل شوي وو دوی د یوې مشهورې وسلوالې ډلې غړي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په غبرګون کې پر پولیسو حمله کوي. شاهد حیات زیاته کړه د دې هرڅه باوجود به پولیس په ښار کې د امنیت خرابونکو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. بلې خواته د کراچۍ ښار په هبرې ور سړک تېره شپه وسلوالو د پولیسو پر یوه پوستا حمله کړې چې له امله یې دوه پولیس سرتېري جوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. په تېرو لسو ورځو کې دا اووم ځل دی چې امنیتي ځواکونه په ورته حملو کې په نښه کېږي. پولیس چارواکي وایي په تېرو درې دېرش ورځو کې یو دېرش پولیس سرتېري د ښار په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. په کراچۍ کې پر امنیتي سرتېرو د یو شمېر حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي، خو د بېګانۍ پېښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. ابراهیم هیدری د کراچۍ ښار په ختیځه برخه کې واقع پسمانده سیمه ده. په دې سیمه کې د سندیانو او بلوچانو ترڅنګ ګڼ شمېر پښتانه هم ژوند کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
جمهوریت یا ډیموکراسي دغه خبرونه تاسو د جمعه یا خیلی په ورځ اوري، خو دا درته لنډ غونتی وایم چې د جمهوریت یو تعریف یا پیژندګلو داسې هم کیږي چې جمهوریت وای د خلکو حکومت د خلکو په ذریعه د خلکو د پاره، یعنی د ولسونو حکومت. او هم په دغه لړ کې یو ریپورت لرو. په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د چارواکو نه غوښتنه کړې چې دلته د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. دوی وایي چې اسټابلیشمنت او پولیټیکل چارواکي نه غواړي چې دلته د بلدیاتي انتخاباتو په صورت کې مقامي ولس ته اختیارات ورکړل شي. خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ته د پاکستان حکومت په دې اړه کومه پالیسي ورکوي نو هغه دوی عملي کوي. په دې حقله نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په خیبر جنسای کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وای چې په قبایلی سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. دوی وای چې قبایلی ولس د انتخاباتو ته ډیر اړتیا لري. په خیبر جنسای کې د قومي وطن پارټي یو مشر اسد ډوکیټ په دې حق له مشال ریډیو ته وای
چې دا کم صورتحال په فاټه کې جوړ دی او دا کم مصیبت ته کدی هغه د ملټنسی په والے دی کدی سیاسي بحران په والے دی هغه بنیادی عمدہ تر سو پورے په فاټه کې په قبایلی سیمو کې دا د لوکل گورنمنٹ حکومت نه راغلی دا انتخابات نه شوي تر هغه پورې لیډرشپ نه پیدا کیږي. ضرورت ډیر زیات لري چې مقامی حکومتونو انتخابات وشي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق وویل چې دغه حق دی قبایلو ته هم ورکړی شي او زر تر زره دی دلته بلدیاتي انتخابات وکړی شي.
قبایلو ته هم دا حقوق ورکړی شي او بلدیاتي الیکشن دا وشي، دلته یونین کونسل جوړ شي. قبایلو ته تر اوسه پر دا پتن لګي چې زمونږ ترقیاتی فنډ راځي څنګه او هغه لګي څنګه، او بلکې چې بیا ته پولیټیکل یو محرر سره میلاوږي، بیا تحصیلدار یا ای پی اے یا پی اے یا دغه لري خبره چې دوی سره ته میلاوږي، دا یو لویه مسله ده. نو ته به د هغوی نه فنډ څنګه راوباسي، د هغه نه فنډ معلومات څنګه کړي؟ نو که دلته بلدیاتي الیکشن وشي او عوامو له خپل پاور ورکو هغو له فنډ ډایرکټ راشي، نو یقینا د هغو ازاله به وشي، فنډونه به ډایرکټ راشي. الهاباد دغه پولیټیکل نظامیان یو اختیار خو تر تقسیم شي کنه.
او د جماعت اسلامی پارټي یو مشر زرغون شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
او دا مونږ خو د دغه برپورو حمایت کوو چې بلدیاتي انتخابات وشي. او دا پکار دي ځکه چې اوس په چینج په زپلی قبایلی علاقې چې کوم دي په دشتګاری په حواله سره نور زپل شوی دي، د دې لپاره دستی پروګرام چې دا یو بهترین به ثابت شي او دا د امن او دغه لپاره به یو اهم قدم وي.
د قومي وطن پارټي مشر اسد ډوکیټ زیاته کړه چې دلته حتی استیبلشمنت او پولیټیکل چارواکي نه غواړي چې دغه انتخابات ترسره شي.
ټول نسته خند پکې چې استیبلشمنت ته پولیټیکل انتظامیه دا دي چې دې ته نه دي تیار چې اختیارات ولس ته منتقل شي، خلکو ته منتقل شي، ځکه چې اختیارات چې ولس ته ځي دي په اختیاراتو کې کمی راځي.
خو بیا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي چې دې بلدیاتي انتخاباتو په حکله چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان حکومت ورته کوم ډول پالیسی ورکړي نو هغه به عملي کوي.
دا چې ان شاء الله دې بارہ کې په فاټه لیول باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله اوب خبر ایجنسی کې هم عملی کیږي.
په خبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن دفتر وای چې دوی ته لا په دې اړه کوم لیکه امر نه دی راغلی او چې دوی ته څه وخت هم امر ورکړی شي نو دوی به ډیر په اسانه دغه انتخابات تر سره کړي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام
کوه. ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خودر تویلی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی
پام کوا د توقو ټاکالو خبرونه دا چې د رواني غړې په اخري برخه کې به درته وړاندې کوو. خو اوس ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا 400 ضلع شبقدر د سریخ کلی سرکاري پرایمري سکول چې په 1912 کال کې قائم شوی وو او وایا چې صد پاسه سل کالې پوره شو خو لای هم خپل سرکاري ودانی نشته او په 200 روپۍ د کرایا په یو ودانی کې چلیده. په دې ورسته یو کې دغه ودانی هم ورانه شو چې دا محل د کلی دادیری جنازګاتا وړل شوی دی. د دې سکول ماشومان او استادان د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
په کال 1912 کې د شبقدر په سیمه سریخ کې مقرر شوی سرکاري پرایمري سکول چې لای هم خپل سرکاري ودانی نشته ولې د 200 روپو د کرایه ودانی یې هم دوه میاشتې وړاندې وړنګېده چې دا سات دغه سکول د کلی په هدیره کې جوړي د جنازو په ودانی یا جنازګاته وړل شوی دی. په دغه ودانی کې ماشومانو ته څه ستونزې پیښې دي؟
ما زبیجان سلورم کلاس کې تکړه ما هو بس هغه شته سبق هم رانه شوی دی. دوه بور ته ضرورت دی د بوډونو د حلې او هغه سکول هم بس تر پروت دی بدرې میاشتې شوی حکومت هم ال نه اخلي او مشران هم ال نه اخلي.
عمران سلورم کې زموږ د خط سکول هغه ران شوی د جنازګا جمعه د دوره درې سلور جنازي راځي مونږ درې ترخ کې زه خوازو نو بیا چې جنازو شو بیا دلته راځو.
بیا مو دغه کلی د یو مشر ناندار خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې دا سات کې حکومت د خط تعلیم ورکولو داوی کوي د هغوی ماشومان په هدیره کې زده کړې کوي.
1912 نه شوې خن پکارو چې دا ډیګری کالج وي نو کی دلته په دې سریخ کې جوړه شوې دلته سیزه کا پرایمری سکول نیته نو ډیګری کالج او نوټي وا پکم ځای نه پکې راځي.
د دې سکول یو استاد سجاد الله مشال ریډیو ته وویل چې په هدیره کې ماشومان او استادانو ته هیڅ قسمه سہولت نشته بل خو هغه محفوظ هم نه دي.
دی له پولیسو والا پکار دي ځکه چې په داسې حالاتو کې سنگینو حالاتو کې زه د دهشتګردي د دماکی دي مصیبتونه دي او دلته کې کوم سره چوکیدار ويم نه هغه دانش کنټرول کولی
دین دغه ماشومان لګیا دي نه دا هغه بچی دي چې دوی غریبانان دي او د دوی د تپو سکول والا سنشته.
بیا مو د یاد شوی سکول د هډماستر سید عبدالی شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو ماشومان کورسای میزونه سپرو بس مسکول پچالو کو لس پند اسی هني چې جنازه راشي والا جنازه را له دل وړو ټاټونه باندې والا واغه تک درته ودرګه ماشومان هغه شت سبق هم سیر شي نجی د موږ د سکول لري حال له 1912 سکول در پاسه سل کالو شو ا کې ډېر خو خلک سبقونه ویل دي او سردار عبدالرب نشرم د دې نه پاره شوې نه افسران هم دغه سړي یو افسر ناراضي چې یاره د ماشومان سره حل
د سکول د استادانو په وینا چې هغه حکومت ته بیا بیا د دې سکول د نوې ودانه جوړولو لپاره وینا کړي ولې حکومت د هغه په خبره غور نه کوي نو که د هغه مطالبه ونه منل شي نو ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې هغه د ماشومان سره د حکومت په ضد احتجاج وکړي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري چې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د رواني غړې نیمه تر رسیدلی و لس نیمه بجې شوې. د اسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاکستانی حکومت او د طالبانو د سولي کمیټو ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ډول مخې د حکومت لخوا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې مشر عرفان صدیقی وای دا غیر رسمي غونډه ده چې پکې به د سولي خبرو لپاره راتلونکي کړنلارې ټاکل کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه نور جوبل شوی دی. د یاد خار پولیس چارواکو مشال ته ویلي دي چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم حیدری سیمه کې هغه وخت را مخته شوه کله چې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په پام کې ده چې په واشنگټن کې د پینټاګان د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د امریکا د پوز یو نوی راپور وایي تیر کال په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیری د پخوانیو کلونو په پرتله له کمو ستونزو سره مخ و. مورال یې هم د پخوانیو سرویګانو په مقابله لوړ ښودل شوی. او امریکایي چارواکي وایي په تیرو درې میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي دي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو میزایلو زیرمې چې زهرجن ګیس یې انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل شوي دي.
دا و اسرار عالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته اول د پاکستان د کورونای ورځ پاڼو د مهمو لیکنو غټه کې وړاندې کوو او دا غې نه پس به درته زمونږه همکار نجیب مجید بابر د نړیوالو مطبوعاتو کتنه در اوروي. مشال ریډیو سره اوسئ.
جنګرسپانه خپل اداري کلی کې چې حکومت او طالبان ترمنځ تر اوسه پورې د مذاکراتو لپاره سمره پرمختګ شوی دی. نو دا غي نه معلومیږي چې دواړه ډلې نیکنیتی سره لګیا دي خو محتاط هم دي او هم دغه وجه ده چې مذاکراتي عمل پرو روان دی. اداري وړاندې لیکي حکومت طالبانو سره رابطې لپاره غیر سیاسي خلکو کمیټې جوړ کړه کوم چې طالبانو ته منصور هم ده. او دغه رنګ د دې په جواب کې طالبانو هم د عالمانو او سیاستدانانو یو سیاسي کمیټې جوړ کړه. خو د دې کمیټې ځینې خلک وایي چې په دې کمیټې کې شامل شو او کنه. ادارې زیاتوي طالبانو سیاسي کمیټې مینډیټ تر اوسه پورې واضح نه دی خو ځینې اطلاعاتو نه ظاهریږي چې دا کمیټې به یو طرف ته د طالبانو شرطونه معلوموي او حکومتي کمیټې پورې برسوي او بیا به حکومت او طالبانو ترمنځ د اتفاقي رائے بنیادونه لټوي. نو که داسې وي دا به بیا ډیر اوږد عمل وي. د سم مکملېدو کې به ډیر وخت لګي او کدي دوران یو معمولی غلطي هم دواړو ډول ترمنځ راغله نو خپل منسي اتفاق ماحول خرابې دي شي. ادارې وایي دا هم نظر کې ساتل پکار ده چې قبایلی سیمو اولس د یو مشکل وخت نه تیریږي او اغه د خپل ځان او مال حفاظت غواړي. د سې یقیني جوړول لپاره د دې مذاکراتو کامیابی ضروری ده. ادارې اخیره کلی کې مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې حکومت په هر مرحله کې اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي ځکه چې د ملک امن او امان لپاره اتحاد او اتفاق دا وخت ډیر زیات ضروری دی. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې ملک ته د 1300 کال راسي د توانای د بحران مخه ده او وخت ریدو سره پدې کې نور کمواله هم را روان دي. ادارې مخ کلی کې موجوده حکومت تر اوسه پورې توانای بحران باندې قابو موندل وړومبې ذمہواری ګرځولې و خو تر اوسه پورې د حکومت خبري کاغذونو پورې محدود دي. ادارې وړاندې لیکي د تر سیرا د کولینه کبیجلی جوړ کړی شي نو د توانای په بحران کافی حد پورې قابو موندل کېدې شي. ادارې په وینا شمسی توانای یا د نور توانای نه هم مدد ترلاسه کېدې شي او حکومت د بنگلاديش غوندې د شمسی توانای نه کار اخستې شي او که په دې توجه ورکړې شو نو دا دومره لوی سند دی چې حکومت په ملک کې انقلاب راوستې شي. ادارې اخیره کې لیکي کزوانانو ته په دې لړ کې تربیت ورکړې شي نو نه صرف به اغي پر روزګار ولګي بلکې بجلی به هم ترلاسه شي. او په کار د چې سکولونو او کالجونو کې د شمسی توانایي په اړه یو خصوصي مضمون هم شامل کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
برتانوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې روان د توانایي د بحران موضوع راغستې ده او په اسلام آباد کې د ځینې لوړپوړو حکومتي چارواکو له خولې زیاتوي چې پاکستان د عربي هیواد قطر سره د مایا ګیس یا ال این جی د درآمد کولو یوې پریکړې ته نږدې شوی دی. د دې پریکړې له مخه پاکستان به د خپل قومي بجلیګر چلولو لپاره هر کال د 2.5 اربو ډالرو مایا ګیس د قطر نه اخلي. سخت کال د ګرمۍ او یخنۍ موسم کې پاکستانی ولس د بجلی او ګیس د کمښت له وجې د سختو ستونزو سره مخ وو. دغه هیواد کاروباري او کارخانه داره طبقه هم د توانایي د بحران له وجې سختو مالی ستونزو وځپله. خو د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کال به د پاکستانی ولس د ستونزو اخیری کال وي. پاکستان د ګاونډي هیواد ایران سره هم د ګیس پایپ لاین غځولو په یوه منصوبه خبرې اترې کړې وي او د ورځپاڼې په خبره د مالی پنګو د کمښتونو او امریکایي مخالفت له وجې دغه خبرې اترې کوم عملي ګام ته ونه رسېدې. شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې منصوبې له مخه پاکستان به د قطر نه هر کال 3.5 میلیونه ټنه مایع ګیس اخلي چې د پاکستان د توانایي د کمښت یوه برخه به پرې پوره کېدای شي. خو د پاکستان د خزانې د وزارت یو پخوانی سلاکار ثاقب شیرانی ورځپاڼې ته وایي چې د دې منصوبې له وجې به پاکستان د بجلی ګرونو چلولو لپاره د تیلو د خرچې نه بچ شي او ورته به د تیلو د نه درآمد کولو په لړ کې د زر مبادلې بچت هم وشي. خو د ده په خبره د توانایي روان بحران په مکمله توګه نشي ختمېدی. بلخوا د برتانیې نه خپرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې سخت کال کېدونکي د ولسم شری د ټاکنو د خونړي کمپاین د پیل موضوع راخیستې ده او زیاتوي چې د تیر خالي په ورځ د ولسم شری د یو امیدوار په کمپاین چلوونکو برید نه معلومیږي چې د ولسم شری د ټاکنې به په پوره امنه توګه کول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت وي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره 11 امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي. دغه ټول نارینه دي. دا به د دغه جنگ د پلي هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د اقتدار منتقلي وي. خو د راتلونکي ولسمشر لپاره به تر ټولو لوی چیلنج په دغه هیواد کې امنیت ساتل وي ځکه چې بهرني ځواکونه به دغه هیواد نه د روان کال تر پایه پورې ووځي نو بیا به ټول ذمواري د افغان امنیتي ځواکونو وي. ورځپاڼې لیکي چې راتلونکي ولسمشر ته به دوه ډېرې مهمې مسلې پرتې وي. یوه په دغه هیواد کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر بیا شروع کول او بل په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول. ورځپاڼې لیکي چې دا مهال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستونکي 11 واړه امیدواران د دغه هیواد اکثریتي آبادۍ یعنی پښتنو سره تعلق لري او وسلوال هم پښتانه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته ټيليګراف او ورځپاڼې د یو بل برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایم سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکې غټه برخه راخستی او لیکي چې هغه لا هم امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو لپاره تیار نه دی. ورځپاڼې لیکي چې حامد کرزي له امریکایانو خفه دی چې خپل رول یې د سولې لپاره هغومره ښه نه دی استعمال کړی لکه څومره چې یې کولی شو. بشیر غوښت د مقالې مهم ټکي درته اوروي.
د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال سره د جون له میاشتې راهیسې خبرې نه دي کړې چې دا د کابل او واشنگټن ترمنځ د فاصلو زیاتوالی ښیي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلي چې خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره یې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډیلا د مړینې د اخیری رسوماتو په مهال ملاقات کې خطونه تبادله کړل خو خبرې یې ونه کړې. ټلیګراف د ولسمشر کرزي له خولې لیکلي چې د خپل حکومت په محالې له امریکا بیا بیا غوښتي چې د افغانانو ژوند ته د انسانانو د ژوند په حیث وګوري خو نوموړي زیاته کړې چې امریکا یې په ملاتړ نه بلکې په ضد کارونه کړي. یاد دی چې دا محال افغانستان او امریکا د یو بل سره د امنیتي تړون په اړه په خبرو بوختي خو ولسمشر کرزي ویلي چې اول باید امریکایان د سولې لپاره عملی او څرګند ګامونه واخلي نو بیا به تړون لاسلیک کړي. ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې امریکا له 2001 کال راهیسې افغانستان کې 648 بلین ډالر لګولي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې 2211 پوځیان وژل شوي. تیر هفته کانګرس افغانستان ته پرمختیایي مرستې 1.1 بلین ډالرو ته راکمې کړې خو ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید دا پیسې د امنیتي کمپنیو پر ځای افغان پولیسو ته ورکړی وي او د شخصي ملیشو چې لا قانونیت او درغلۍ یې منځته راوړي باید نه وې جوړې کړي. په مقاله کې راغلی چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون وشي نو لمخې به له اتو څخه تر 1200 پورې امریکایي پوځیان پاتې او نور به د 2014 کال تر پایه ووځي. تیر کال د نومبر په میاشت کې یوې لویې جرګې هم د دغه تړون ملاتړ کړی و او له ولسمشر کرزي یې غوښتي وو چې لاسلیک دی کې خو نوموړی وایي هغه به د فشار لاندې رانه شي. ولسمشر حامد کرزي زیاته کړې چې تاریخ ته په کتو سره ځینو افغان پاچایانو نړیوالو سره دغسې تړونونه د فشار لاندې لاسلیک کړي چې نتیجه یې د هیواد لپاره ډیره بده وه. افغانستان د اپریل په میاشت کې انتخابات کوي چې په ترڅ کې به د حامد کرزي پر ځای یو بل کس ولسمشر شي. ټیلیګراف ورځپاڼې د هغه له خولې لیکلي چې له خپلې 14 کلنې واکمنۍ وروسته خوشحاله دی چې یو داسې افغانستان پرېږدي چې پارلمان لري او خلک پکې په جمهوري طریقه کولی شي خپل نوی ولسمشر وټاکي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو .com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
د مشال په خبرونو کې وردو افغانستان ته، چیرته چې پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په سلګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې په جنګ کې له ښکېلو ډلو غوښتنه وکړه چې جنګ دې بند کړي او د سولې په ټغار دې سره راټول شي. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار هم ورغلی دی او دا رپورټ یې په تیار کړی دی.
د اوربند او سولې په خاطر دغه غونډه د ننګرهار د سولې کمیټې او د ښځو چارو ریاست په ګډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې په سلګونو تنه ښځې پکې د سولې غوښتونکې شولې. یوه سپین سره میرمن چې په روان جنگ کې له کورنۍ څخه څو تنه وژل شوي ول، په لوړ غږ د سولې غوښتونکې شوه او په سلګونو تنو ښځو یې غږ بدرګه کړ. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دی جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
په هیواد کې د سرتاسري صلح او ملي یووالي د ټینګښت په خاطر باندې په خپل دولت، په مخالفینو، وسلوالو او په نړیوالې ټولنې دا غږ کوي او دوی دې ته هڅوي چې نور ور بند کړي. یعنی زموږ دغه خویندې او میندې نور نه غواړي چې په افغانستان کې نور د بېګنا زامنو تابوتونو ته کښېني او دا په دې مرکه شوې دي. ټول ته خپل پلو غوړي دغه 500 خویندې چې نور ور بند کړي او دوی دې صلح ته واچوي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې د خزو د غږ احترام دی وکړي او سولې ته دی راوګرځي.
خدای دې جامع نیمه برخه ده د پسوله کې د هر چا نه زیات روز زکاده کولې شي. د غږ خو غږ دی، هغه د سولې غږ دی، هغه د امن غږ دی، هغه د ثبات غږ دی او ان شاء الله دې تبا ټول خل استقبال کوي. بین الملل جامع به ډیر استقبال کوي، د افغانستان حکومت به ډیر استقبال کوي. زمونږ غوښتنه هم ده چې د افغانستان مصالح مخالفین چې همدغه رقم خويندې لري، میندې لري، میرمنې لري، د دې غږ ته احترام وکړي او د حل معقولې لارې پیشنهاد کړي تر څو وکولې شو چې مونږ د دې د پیغام او غږ په نتیجه کې د باثبات افغانستان شاهد وسو.
دغه غونډې ته په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه هم ښځې راغلي وي او ټولو ژمنې وکړي چې په خپلو سیمو او چم گاون کې به د سولې غږ ټولو میرمنو ته رسوي او سپارښتنې به کوي چې خپل بچیان وپوهوي او له جنګ یې سولې ته راولي.
په افغانستان کې میرمنو د جنگ خلاف غونډه کړې ده او د امن غوښتنه یې کړې ده او دای هم ویلي دي چې په خپلو غېږو کې به هغه ماشومان رالویوي چې د سولې په لار روانېږي او هغوی ته به د سولې تربیت ورکوي. د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې درته هفتوار پروګرام د ټوغ ټاو قالو هفتوار پروګرام پام کوو وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زموږ همکار امان الله ناصر تیاروي. راځي چې په ګډه ورته غوښو.
کوه.
خبرونه او فریادونه.
گرانو درنو یخنی زدا او گرانی زدا او ریدونکو د ګورګین مرچکی له خوا د فریاد ډک سلامونه ومني او لګي شرجر ومني ولی چې حکومت په دې سوچ کې ده چې نور خو په هر څه ټیکسونه ولګي ده بس سلامونو او وعلیکم سلامونو هم باید چې ټیکس ولګي او کدا سی وجو نو بیا به یو بل د دې سلامونو د هم را شروع شي د میاشتې په اخر کې به د ګیس بجلی اوبو ټلیفون د بلانو سره سره یو بل بل د سلامونو د هم راځي 2000 روپۍ د سلامونو او 2000 د وعلیکم سلامونو نو د دې نه وړاندې چې دا ټیکس ولګي ژر ژر زما سلامونو ته وعلیکم سلام وایست نو ګرانو او بل زدا اوریدونکو په دې هیله یو چې یخ به وهلی نه یاست ټوخی به ځغلولی نه یاست دوایانو به په ژړي او ډاکټرانو به په ټیبي اخته کړي نه یاست ټیسټونو به ژړولی نه یاست انجکشنانو به سوري سوري کړي نه یاست او اکسرو به بې پردې کړي نه یاست نو لومړی خبر ده د بلانو په باره کې موجوده حکومت چې د الیکشن نه وړاندې به تل دا وکوله چې ارزانی به جوړ کی د غریبانو د پاره به د روټه او بیړه خکلک بندوبست کوي د الیکشن نه پسې پر غریبانو غږ کړي دي چې بیړه او ډوډۍ مو ډیره وخوړه اوس تیار شي قربانې کمو بلونو تا راشه چواورو زمونگ دا سینیری ریپورتری ریپورت گلبدن دیجیتل او تاسو
ملگروز دا وقت دا ملک نپرسند دا بلونو پا وزارت کی ناسته یم دا جناب ټیکس خان بلوری سرا ټیکس خان صاحب السلام علیکم
دا سل روپه
سر ما ویل السلام علیکم
دا دو سو روپه
سر دا چشی دو سو روپه
دا در سو روپه
سر دا خدای دا پار دا دا چشی میتر دا چی پا منت منت کی نوتو نچاپوی
تا تا پتا نیشتا چی مونگ پا سلامون هم ٹیکس لگواله ده
پا سلامونو ٹیکس
دا خود تا شکر و باسا چی ما والیکو سلام ندرته ہوئے کنیوز با سلور سوا بلوائستا
کمال دی پا سلام ٹیکس پا والیکم سلام ٹیکس
صرف دا نه پرواز شریف صاحب میٹنگ را وخت دی پاغه میٹنگ کی به پدی خبر غور کیږي چې په اواز عمر ټک لگے دل پکار دی یره دا ستام ډیره غټی سپګمی دی پر تا خو به ډبل ټیکس لګی ولی چې ته اوا ډیره کشه
یو په هوا ټیکس
یس اف کورس اوا ته سم معمولی سیس بولی پاوا کی اکسیجن دے پاوا کی کاربن ڈائی اکسائڈ دے پاوا کی کاربن مونو اکسائڈ دے دا شیان مفت سا چی داو سوا بند شی تاسو جوندے پاتا کی دے شی تا وا معمولی سیز بولی زما دا کا وا بند شوی و پنزل لکر روپی پیو لگے دے حالا جوڑ شو
یا نو تاسو به څنګه خبریږی چې څوک څومره وا استعمالوي
میټران به لګیږي او خاص د پوزې او خولې په مابین کې به لګیږي
ای خانه خرابو نور به په چش چش ټیکس لګوي
په جنگ به ټیکس لګیږي په بیس او موبایسه به ټیکس لګیږي
یو دا سړی خو لیونی سو که په جنگ ټیکس ولیږی دی نو د همژندي او خواشیانې به لیونیانې سي
لیونیانې به په دې نه کیږي لیونی کیږي خو به هغه وخت چې مونږ په غیبت ټیکس ولګو
یا نو چې تاسو پر دې شیانو ټیکس لګوئ خو په دې غټو سیاستدانانو ټیکس ولګوئ وزیرانو ټیکس ولګوئ چې خزانې مو ډکې سي
اوس مو په خرابوي
څه مطلب
هغوی خو لګولی دی او ساده ښځې دا ټیکس او د هر ټیکس او د بیل په اخر کې به یوه جمله په غټو غټو الفاظو لیکل کیږي.
کومه جمله؟
غله او ډاکوګان د دې ټیکسونو نه مستثنا دي. دا بیل به هم صرف غریبان جمع کوي.
گرانو ٹیکس زدا اوریدونکو د گلبدن ڈیجیٹل دا هوایی راپور تاسو اوریدی. د ملک ناپرسان وزیر داخله اعلان کړی دی چې ډیر ژر به په موبایلی عشق او محبت باندې هم ٹیکس ولګول شي. دې خبره کوي وی خواته موبایلی عاشقان سخت پریشان دي، نو بلی خواته هغه موبایلی معشوقه چې په ایزی لوډونه گزاراو او په یو وخت به لڅلورو څلورو کسانو نه ایزی لوډونه خول سخت پریشانی شوی دي. پدې حقلا زموږ سینیر ریپورټر توتکی چکری څوای راشي چې واورو د عشق محبت او مینې نه ډک حسین توتکی راپو.
گرانو او ایزی لور زده اوریدونکو د وزیر داخله سره مونږ په رابطه کې یو. زما په خیال د ده شاو خواته هم موبایل سرویس بند شوی دی، ځکه د ده سره رابطه نه کیږي. تر څو پورې چې دا رابطه بحاله کیږي مونږ تاسو ته اورو د یو سو موبایلي عاشقانو خبرې چې د عشقي موبایلي ټیکس عملي کېدو څخه وروسته څه سره وایي.
الو، تا ایزی لوډ راوسته وی؟
بس دکو ایزی لوډ سرنګه درواستوم. بابا نن سبا د کور سودا خپل راوړي.
یو اسما ایستا د کور په سودا څه؟
بس دکو ته ولې سر نه خلاصې؟ د کور د سودا او زما استاد مینې ډیر کلک تعلق دی. پخوا بابا د کور سودا په ما راغوخته. ما به شل په سبزی کې ولې شلو دیرش به مې په غوښو کې غلا کړي، پنځوس پیشته به مې په وړو غوړیو کې، بیا به مې خپلې پستکو ته ایزی لوډ ور واستوي. نن سبا خو حالات تر دې یاده خراب شو چې دلته چرګ غلا کړم او هلته چرګه، بیا ستا ایزی لوډ برابر شي. ته هم لږ غوندې بچت کوه پستکو.
شه عشق کوي او بچت غواړي. که ته زما خرچه نسې برداشتولی نو بیا زه مجبوره یم چې د هغه د ټیکېدار د زوی سره.
نه نه پستکو نه، که تا دا بی وفایي وکړه زه به خودکشي وکړم. پستکو زه به ستا ایزی لوډ در برابروم، خامخا به در برابروم. قسم د دې دپاره زه د مسجد د مخه نه بوټونه غلا کوم.
بوټونه غلا کوي او کچوټي؟ زه ایزی لوډ غواړم، زه ایزی لوډ غواړم، ایزی لوډ غواړم.
اته خاط یوې خوا د حکومت ټیکسونه او بلې خوا د محبوبې پیغورونه، اوس نو څه شي کوې؟ غلا کوې به کوټونه.
ټیکس راته غواړي تا وږي راته بریتونه، ډنډا د ورسره یار بندې دکانونه. ٹیکس رات واڑی تا وغیرات پریتون ڈنڈا دور سرا یار بندے دکانوں ہائی ڈنڈا اوئی ڈنڈا اوہ ڈنڈا اہ ڈنڈا ٹیکس رات واڑی تا وغیرات پریتون ڈنڈا دور سرا یار بندے دکانوں ڈنڈا دور سرا یار بندے دکانوں ڈنڈا اہ ڈنڈا
ګرانو زړه زخمی ملګرو راشه چې درته واورو د یو بل ټیلیفونیک عاشق ټیلیفون.
بیبی کوتری ته یقین وکړه د کمې ورځې څخه چې ته ما لیدلې یې. له هغې ورځې څخه ما خوب نه دی کړی.
یو یو زه بلایم چې تا خوب نه دی کړی؟
نه بیبی کوتری، دا ته څه وایې؟ ستا بلایې پر ما شي خوب تا نو هغه ایلان را څخه تښتولی دی چې وزیر داخله صاف کړی دی.
یو یو څنګه ایلان یې کړی دی؟
په عشق ټیکس، په مینه ټیکس، په محبت ټیکس. دا څنګه دنیا د بیبی کوتری؟ په بجلی ټیکس، په ګیس ټیکس، په اوبو ټیکس، په پیسو ټیکس. زه دا قانون نه منم، نه منم. می نه مانتا، می نه جانتا.
یو یو ته عاشق یې که د پنجاب وزیر بالا؟ بند کړه ټلیفون.
نو ګرانو او قدرمنو ملګرو، بریکنګ نیوز دی، د وزیر داخله ټلیفون ولګېدی. د ده مرکه تاسو ته وړاندې کوي توتکۍ چکری.
هلو، زما غږ اورې سر؟ زما آواز درځي؟
جی، ستا ښایسته غږ به کم کم بخته نه اوري. وایا څه خدمت، څه امر؟ د اصلي لایسنس غواړې که پاسپورټ؟ ایزی لوډ درواستوم او که د پټاټو لوډ؟
ته دا لوډونه پرېږده او فلحال دا راته ووایه چې تاسو په دې ټلیفوني عشق ټیکس ولې لګولې دی؟
د جرم د کمولو دپاره بیبي.
د جرم د کمولو دپاره؟ د جرم او عشق څه تعلق؟
ډېر لوی تعلق دی بیبي. نن سبا عشقونه خودي نه، چې محبوبې به په منګي کې پراټې راوړې او عاشق به د چټنی سره خوړلې. عاشق به معشوقې ته یو ګل ورکوي، هغې به دوې هفتې په بستره کې د ځانه سره خندل. نن سبا به خرچه کوي نو به د عشق ریړې چلیږي. د کومې ورځې نه چې دا موبایل زیلوړ دا وغیره وغیره راغلي دي، د مسجد نه د بوټو په غلا او له کوډۍ نه د چرګانو په غلا کې ډېر زیاتوب راغلی دی.
نه نو چې ولور جګ شي، ودونه په لس پنځلس لکه شي، نو دا ځوانان به څه کوي بېله ټلیفونیک عشقه؟
زمونږ خو د ډاکخانې نظام درهم برهم شو. مونږ دا غواړو چې بیرته د خط و کتابت رواج شروع شي. یاره څه دور و، ستا د بابي خط به راغی، د ګل سو پاڼې به پکښې وې، چودري به دا ګانه شروع کړه. چٹی ذرا سید کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے. سخت روپا
او بیا بدا گانا شروع شو. ختمی راغلی د جانان دے، سیدر تلکلی دی خوری، شرمی گم در تنوائم، حلو نا دی کی چل دے.
آشا باش، پا خط گزارا کوا کنا. پام کوا، وقت دیر کیمتی سیز دے، پا موبایل پیسی او وقت دوار زائی کی گی. پام کوا، بابا دی راغلی اله پام کوا، پا سیٹ کی والی پام کوا، چا پیڑ در اله ای پام کوا، ای پام کوا، خطاباسی دی ماست و ایزی لوڈ، ای داد سودا روپی دی تیپر و باتنگر پا چیش راوڑی، ای پام کوا، ام پام کوا، کور دی شاد سپا.
یہ کڑی امزا ٹک ٹک، یہ کڑی تیرے وحلی امزا، تیرے وحلی اسمات نسوار دکا پائتا چاو دلی بوما ارد منم بیکن بیانی وحی تیر دیوری آئی پولیس بم 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 تیرے جیبوں میں ہے بم، تیرے جیبوں میں بڑے دہشت گرد ہوتا
د مشال ترسنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.